یو دیرش دقیقې شوې د زهرو کاروان پروګرام له وړاندې کولو مخکې په مکرې خبرونو ته په افغانستان کې د ناروې شارج دافیر پاول کلومنبیکن وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پوځ لږ تر لږه څلور سرتیري ووژل. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې ګڼ شمیر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پوځ په یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه پنځه سرتیري هم سخت ټپیان شول. د بیان له مخې درې تنه وسلوال د پوځ په ځوابي ډزو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو ته د اتلس میلیون ډالرو نغد مرسته کړې. یو این ایچ سی آر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د روان میلادي کال له جنوري څخه د جون تر پایه هغه یو میلیون راجستر شوی افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړي دي. د کمشنری هر افغان کورنۍ ته چې ټول شمیر یې دوه نیم لکو ته رسیږي پنځه ویشت زره پاکستاني روپۍ چې شاوخوا سل ډالره کېږي ورکړي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. زلنسکی چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د دې ټلوالي د ژمنتیا پر نشتوالي مایوسی څرګنده کړې. نن د ناټو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ له ښاغلي بایډن د برتانیا له صدر اعظم رشی سوناک او همدارس د جرمني د صدر اعظم اولف شولتس په ګډون له نورو لویدیځو مشرانو سره ګوري. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بنگلاديش د شل اووریزو مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 اووریزو مسابقو کې هم د بورډ وایان سید نسیم صادات پرون د افغانستان لخوا د درې ورځنیو لوبو د لوب لړۍ تر ګټلو وروسته په دې اړه د رادیو ته معلومات ورکړل. که څه هم افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې پرونی 50 اووریزې یا یو ورځنۍ مسابقه لوبه وبایلله، خو افغانستان بیا هم د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې ده چې افغانستان او بنگلاديش دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي چې لومړی به یې روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 1.5 زره روغتیايي اسانتیاوي په واک کې لري.
د چاپت درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کرده بارها
زه او زما اولادونه تو زلی ده بولی دی ده سورس هم رغل چیزه پتیشا و خلیم او چاقوی را بانده را یستلی ده زما ما شرزوی به دیر واقع تو زلی زه ده پور شرلیه ما
دا چې د معتادینو ګوښه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څه ډول رواني ناروغۍ اخته کوي په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
فکر یې نازوانه موبایل در مات که
نازوانان تاسو یاد کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 زره روغتیايي اسانتیاوي په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلی په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کاله پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 1.5 زره معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې دریم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوي بمبې نه لري، او څو معتادین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت کې یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو. واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او اعتیاد له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د اعتیاد درملنه متاسفانه ډېره پر مصرفه او ډېره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډېر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډېره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تېر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10 زره یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور ل چې دته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خمخمې مورم.
چې مونږ پلار راواخېستې $1,000,000 و همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادې ښځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دې ته مجبوره سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام د دې سبب سوی چې د روغتیایي ستونزو تر څنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټی هم پر اوږو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادې ښځې کافي خواړه نه لري، او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زموږ همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غږ پیل کیږي.
ما دامی بار مونده ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم کی من
نگاره یو دو څلوریت کله نمیرمن دا چې د بامیانو د ښار په یو څنډه کې ژوند کوي دا چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وای لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تیریدو سره د هم ورسره معتاده شوه نگاره ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی
بارها خودم علت کرده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده با ولیدی دست ورس هم را غلی چیزه پا تیشا و حلیم او چا خوی را بنده را یستلی ده زما ما شجوی بیدیر واقع چو زلی زه لکور شرلی ما
از خانه کشیده
ده نگاری پا وینا بیوزلی ده روختی امکانات و نشتواله او طولنه ناسم چلن پر محتد و خزود ده جوان کرده را تنگ کرده ده بامیانو محتد میرمنی وی چه روختی خدمت پا وقت کی نلری د نګاری ترڅنګ لسکونه داسې معتاد میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي
د
شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول ویل یې دلته څه خبره ده دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ موږ عملیان خلک یو نه مو د تلو راتلو نه د ډوډۍ او نه هم د کېناستلو وخت معلوم دی آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه
په افغانستان کې معتاد میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې یعنې په 1401 شمسي کال کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې ترڅنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایي ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بېوزلي کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کېږي چې ښځې نشو ته مخه کړي د ټولنې دې پور ته ډېر زیان رسیږي دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډېر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي
ارائه کند
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظرم وپوښتو خو د دې راپور ته چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي
درنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کوي دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپل معتادین څومره ځوروي دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو هغو معتادینو ته بېرته له ټولنې سره د یوځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي، دا خپله ګوشهګیري او یا هنزوا طلبي یو اختلال دی. د همدغه اختلال ذهني حالت دی، من جمله هنزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سو هزان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او لالاسه ایزي. حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس و تعداب کورنۍ لمنززی او دوی تا اغا عاطفی آلت چه نور نورمال خلق لري، دوی سره اغا عاطفی فعالیت نلیدل کیگی. علاوتن دا سبب دیده گرزی چه پا اجتماع و محیط که دوی تا یو مشکلات پیدا شی. او دا چه گوشه گیری و انزوای طلبی اصلا دا یو استرابی اختلال دی چه پا اغا که خپل معتاد فرد دی ویری احساس کوي. د دې لکبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدره توکو نه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین هم داسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشه یي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلي دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول، افیون، کوکاین، شیشو او یا شیشه او همفیتامین نه چې استفاده کوي، دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوهتن دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار خپله معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغېزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دي، دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري، موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو. نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یاو افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی، اکثر هم دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی. او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي، خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو چاره نشته، نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپله کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي، دوی حتما متاثر کیږي. ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو، او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني، نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیط و په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده. دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي و خجالت زدګي رامنځته کوي. نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره معتاد شوی دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې واوسي، دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډېره مدت ورته تیر شي هغې ته مونږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده، یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چی مزمن حالت تلاشی اغا بیا مشکلات را منستکی که دیشی چی طولانی مدت تداوی و غواری ضرورت وی حویا دا چی که دیشی چی داد معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نورکی اغا حالت نو دیمدغا معتادین و پامنس که دیل لیدل سویدی چی اغوی تا بیا لکش ما قبلا بیان کرد دا الزایمیر و دلیریوم و حویا دا حقل زوال مرزون حویا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورته پیدا کیگی چه هغه وخت نو تداوی لیک زره مشکل وی او یا هم ناممکن وی.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی داده چې دوی په مراکز و د معتادین و تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا دکتر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادین و مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې و چارې ښیي او دکتر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزی. نو دوی باید اغا تعهدات چه کانسلر و دکتر صاحبان و روانشناس سره کهی پا امغا بانده عمل لکی او کورنه هم دوی سره بدرفتاری و دا استگما و او یا دسکریمینیشن لیری کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغا ولی حالت تراشی و نرمال توگه جواندو کی.
دا زادی راڈیو درن آوریدن کو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دوکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي خو جمیل په قهر کېږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسې له انډیواله یې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دوکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنا؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ، ټایم لا ډکې جوړ ور. غفار جان بل سیګریټ ټایم ول ډکاس
ور ډکې یال دان نه ناستانی را ډکې
ونه سارا ته څه کوي واشنی اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې ووهه، هغه یې هم اول ځل دی را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلامه دا څومره خوږه سندره ده، تو خو د آواز لږ جکا
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ، دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم جکا سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشه زوروره دا سندره ده، د سپي غپا نه غپا
تو فکر کوی چې زه د سپي غپا او سندره نه سره پیژنم؟
واله کارو تاسو ولې خاندی؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسې ناپوهي ده، سندره او د سپي غپا نه سره پیژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالغ ته نږدې کا،
دې نه وینې؟ موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه، موټر مې دا دی.
دروازه مو خلاصه کړې ده، دغه یې سیر دی بازې هوازې کښېنا.
ښه سمه ده، دا دی کښېناسته، ته ودرېږه زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کور ته ځم. په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه باسې. خوش یې که کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جهویل جاره، خدای دې نه کوي. ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټي په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ور سره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کې دې پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه. نشه دې په کومه کنده کې ونه لویږي، او یا یې چېرته موټر ونه وهي.
وایي نثاره، ورشه سیګریټای موږ پې ووهه، که هر څه پې وشي په موږ به په خدای ته واچي.
کور یې نژدې ده، یو ډول به لاړ شي. غم یې مه کوه
یاره، بېخي مو ډېر وخندل. په دا یوه کال ولاکه
نه زارانو سړی یو دود ورکي، تاسې پوره یو سګرټ پی ووه.
یو دود مو ورکړی وای، دومره سات مو تېرېده.
بس نورې څه کوې؟ ډېر مو یاره سات په خدای تېر شو.
هو سات خو مو تېر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم سلام. غفار سړی مشه، نثار تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسې. اوهو جمیل جانا، دا لاسې ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم. ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس زه راته ووایه چې وړ مشپله یې ساعت تېر شو که نه؟
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا، یو عادي بنډار وه. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار وو، تا تر اوسه پورې د چرسو سیګریټای وهلی وو.
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټای دې وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوراوره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه زه ته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، بس هېڅ شرم او حیا نه لرې.
فکر کوې ناځوانه موبایل دې را مات که.
ناځوانان تاسو یاد که زه؟
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټای را باندې ووهه، او بیا مو ملانډې را باندې وهلې. ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه، بلکې بې عزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چار سخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس دا خبرې نور پرېږدئ. زه سر له نن څخه هم له چرسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي. څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلی وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې مونږ ټوکې درسره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د
د زهرو کاروان.